پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې شوې. ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیسیار مشر اف لیپو ګراندی د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نن د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان چې افغانستان تړونکي غړي دی دوه ورځنۍ سرمشریزه پرانیستل کېږي. د شانګهای د سازمان ډېر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وتلي او طالبان واکمن شوي، دوی څومره کولی شي د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
افغانستان آرام وي، دوی به هم آرام وي، بزنس او تجارت به هم دی، افغانستان تاریخ هم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي.
په دې اړه مو د حقوقي او سیاسي چارو له یو کتونکي سره مرکه کړې. د طالبانو حکومت په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان ډیپلوماټانو ته ویلي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. په کندوز کې بڼوال او کروندګر وایي سکال دې ولایت د انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي، خو نرخ ډیر ټیټ دی.
کندوز سره لاره خو سیدا کابل پاکستان ته هند پورې دسه نرخ نسته. ورسره ساين فلم 2.5 دی.
ولوم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل اند خبرونه چمتو کړی دي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پرسیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځې غیابت وروسته یو ویډیو کې راڅرګند شو او خپل منځي اختلافات یې رد کړل. طالبانو په یو لیک کې افغانستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلن دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي، او د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر له څو ورځې غیابت وروسته یو ویډیو کې راڅرګند شو خپل منځي اختلافات یې په کلکه رد کړل. برادر له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې چې تیر شپه خبره شو ویلي تیر څو ورځو کې په سفر بوخت او رسنیو ته هم لاسرسی نه درلود.
زه الحمدلله جوړ او روغ یم، او بل خبره دا چې رسنۍ وایي چې خپل منځي اختلافات لري دا بالکل هم هیڅ حقیقت نه لري. موږ په خپل منځ کې ډېر شفقت او ترحم لرو چې حتی په یو فامیل کې به هم داسې شفقت او ترحم نه وي.
لدې وړاندې داسې رپورټونه خبر شوي وو چې ګوندی ملا عبدالغنی برادر له مشرتابه سره خپل منځنۍ شخړه کې ټپي شوی او ټولنیز رسنوي کې آن د مرګ وازیه مخبرې شوي. دا شکونه وروسته لاغه زیات شول چې تیر یک شنبه کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال خغل برادر پارک ونه لیدل شو. برادر وسویلی کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له سفر خبر وای د خپل پلان شوی سفر لغوه کړی و، خو نو مولي نه دی ویلي چې د کوم ځای په سفر وتل دی. طالبانو حکومت په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلن دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې دغه هیواد ته سفر وکړي. په دې لیک کې چې د افغانستان د هوایي چلن ادارې اسلام آباد ته لیږلې ده، په کې د اریانا او کامیر هوایي شرکتونو د الوتنو د اجازه غوښتنه نه شوې ده. د افغانستان د هوایي چلن ادارې ویان سیف الله پرون وویل د کابل هوایي ډګر وسلوتنو ته چمتو دي او افغانان کولای شي چې نړۍ نورو هیوادونو ته له دې هوایي ډګر سفر وکړي. پاکستان چې روانه ونې کابل ته یو چارټر تجارتي الوتکه استولې و، تر اوسه د افغان چارواکو د دې غوښتنې جواب نه دی ویلی. دا ګیس لا پن لسمتر دیر شمی چې د کابل هوایی ډګر د بهرنیو او افغانانو د استلو چارو دوام وکړ، دا ډګر سخت زیانمن شو. د پاکستان صدر اعظم د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه. عمران خان سی ان ان تلویزیون ته پرون په اسلام آباد کې وویل چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، که چیرته دوی وسته یو ټول شموله حکومت لپاره کار وکړي، ټولې ډلې پکې شامل کړي، په افغانستان کې بل سلويخ کلونو وروسته سوله وي. د د په وینا کدا سی ونی شي دا هغه څه دي چې پاکستان ورته اندېښمن دي او په افغانستان کې د ګډوډۍ اټکل کوي. د اگست لپین لسمې راورسته چې طالبانو کابل نیولې دا د پاکستان د صدر اعظم لمړنۍ مرکه ده چې لیوی نړیوالې رسنۍ سره کوي. عمران خان سی ان ان ته ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارو اټکل کوي چې افغانستان نه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به هلته کورنۍ جګړه پیل شي خو داسې ونه شو. نو اوس باید د طالبانو حکومت ته وخت ورکړل شي چې یو قانوني حکومت رامنځته کړي او خپلې ژمنې عملي کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي د دوی ځواکونو په افریقا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مشر وشلې دی. ماکرون پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه د داعش وژل شوي مشر عدنان ابو ولید السهراوي یاد کړی دی. د ویلي دی دا د افریقا په ساحل سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې یو لویه بریا ده. د فرانسې ولسمشر نه دی ویلي چې د داعش دا مشر څه وخت او څه ډول وشل شوی دی. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلې. لاڅو میاشتو راهیسې پر جانسن انتقادونه کېدل او د پرون نوې پریکړې وکړې. پر ډومینیک راب وروسته تر دې نیوه کې وشوي چې کله طالبانو کابل ونیو د یونان د کریت ټاپو کې په سیاحت بوختو. د سوداګرۍ وزیر لیز ټرس د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومول شوې ده. د برتانیا په کابینه کې د کورنیو او پوهنې د وزیرانو د بدلون په ګډون یو شمیر نور تغییرات هم راغلي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د مخکخو خزو ځانګړي خبرونه مهيره وي خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر مشر فلیپو ګراند د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ګراند چې د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی ویلي چې په دې هېواد کې د بې ځایه شوو په ګډون د میلیونونو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري. نور په دې رپورټ کې
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو د بهیر د پڅکېدو په صورت کې د بشري ناورین خبر ورکړی. دغه سازمان د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپ پوګراند افغانستان ته له درې ورځېنی سفر وروسته افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو د یو ان ایچ سی آر مشر له قوله په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبان باید په افغانستان کې د بشرپاله بنسټونو مال او ځان خوندي کړي. لبل خو به خغلی ګراندی په خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو درې ورځو کې په افغانستان کې لګڼو طالب چارواکو سره لیدلی او په نورو مهمو مسایلو ورسره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو دغه پلاوی د رواني میلادي میاشتې په 14مه نیټه کابل ته د روانو حالاتو د کتنې په مخ راغلی وو. طالبان هم د ملګرو ملتونو د غندښنې پر ځای بولی او وایي چې نړۍ باید له افغانستان سره مرستې وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیټې وغړي بلال کریمی نن پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل د ملګرو ملتونو اندېښنه پر ځای ده او نړیوال باید له افغانانو سره مرستي وکړي. د هغه په خبره په افغانستان کې د جګړې ټغر وس ټول شوی او هیڅ چاته د سر زیان نشته. افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو بشري مرستې هغه مهال مخ په زیاتېدو شوې چې میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون ټول افغانستان ونیوه. له دغه بدلون سره امریکا خپل حضور په افغانستان کې پای ته ورسوه او ټولو بشري بنسټونو دلته په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. له بل خوا بیا د رامنځته شوي بدلون له امله زیات شمېر افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول، ان تر دې چې ځینې د خپلو مالونو د پلورلو لپاره هم اقدام وکړ. خو له دې ټولو چارو سره بیا نړیوالو د جنیوا په ناسته کې چې روانه اونۍ ترسره شوه له افغانستان سره د شاوخوا یو میلیارد ډالر د مرستې اعلان وکړ.
د ورځ نن به د شانګهای د همکاریو د سازمان د سرمشریز د اجنډا یو مهم ټکی هم افغانستان وي. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري د سازمان چې افغانستان څارونکو غړی دی دوه ورځنی سرمشریز نن پرانستل کیږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان حکومت ته ام پکې بلنه نه ده ورکړل شوې خو ډیر بحثونه به په افغانستان متمرکز وي. په دې اړه مې د حقوقي او سیاسي چارو له پوه ډیر صافي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې د شانګهای د سازمان ډیر غړي د افغانستان ګاونډیان دي. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او طالبان واکمن شوي دوی څومره کولای شي چې د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
خبره خدا ده چې د شانګهای غړي هیوادونه لکه څنګه چې تاسو فرمایل ګاونډیان د افغانستان دي او دوی ته خو بد موږ افغانستان دوی ته یا ګټه یا تاوان رسیږي، او که افغانستان آرام وي دوی به هم آرام وي، بزنس و تجارت به هم دی افغانستان تاریخ سم روان وي، او که نه یې آرامه نو دوی به موږ سره ناکام وي. که دوی کینی که ولو د افغانستان نه ګټ یو نماینده یې باید که رای حق نه وای ورکړی خیر دی، مگر د طالبانو نماینده یې باید غوښتی وای چې ناست وای اورېدلي زده کړي وای چې دوی مشکلات څه شی دي، او د ګاونډیان د دوی په مشکلاتو څرنګه غږېږي. دا هم دوی ته یو درس و دا کار دی باید کړی وای چې دا یې نه دی کړی، آینده کې هم باید دوی و فکر کومه چې د افغانستان د په رسمیت پېژندلو په مورد کې د طالبانو د رژیم دوی ډېر رول ادا کولی شي په اقتصادي حالت کې، په تجارتي پروګرامو کې دې کې ډېر مرسته کولی شي، او د افغانستان تقریبا اقتصادي مشکلات همدغه هیوادونه دي شاوخوا چې زموږ واقع دي دوی حلولی شي موږ ته، او امنیت هم افغانستان کې که دوی وغواړي خرابي کې خرابولی شي مداخلاتو د لاسه، او که مداخله نه کوي غیر معقوله او مرسته نه کوي نو بیا کېدلی شي چې مشکلات طالبانو رژیم ته ایجاد کړي.
د امریکا په ګډون اکثر لویدیز هیوادونو ویلي چې دوی دې ته منتظر دي، د البته د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو په برخه کې چې دوی عملا څه کوي، او وروسته غواړي چې دوی ویلي یو ګډ دریز دغه نوي حکومت په وړاندې باندې نیسي. څه فکر کوي چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هیوادونه به هم د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو په اړه په دې سرمشیزو کې بحث وکړي، او دوی به هم فکر کوي چې یو ګډ دریز غوره کوي، او که به هر یو جلا د طالبانو د حکومت په وړاندې خپله پالیسي تعقیبوي؟
زه فکر کوم چې دا هیوادونه به پیروان د غربي هیوادو د امریکا او د اروپا نه وي، او دوی به هر یو خپله ګټه اقتصادي هم سنجوي، سیاسي هم سنجوي، او د هغې په بنیاد به طالبانو سره لاس ورکوي. خصوصا چې موږ او تاسې واورېدل چې چین وویلې چې هر ډول مرسته زه طالبانو رژیم سره کوم، او د مسو کان پروګرام فورا شروع کوم په مجرد دی چې امنیت راشي. نو دا هیوادونه لکه روسیا، لکه چین، لکه ایران، لکه پاکستان، حتی هند چې لږ ذره کلرې واقع دی په همدې سیمه کې واقع دی، او ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، غیر د ترکمنستان نه چې بېطرفه غوندې هیواد دی ځان ساتلی، نور دا ټول د ماسکو سره هم پیروي کوي، او چین د ټولو نه مستقر دی. هر یو باید جدا جدا خپل تصمیم نیسي، او که تصمیم نیسي نو په خپل ګروپ او شانګهای کنفرانس کې به نیسي. د غربي اروپا او د اروپا او د امریکا نه به جلا تصمیمونه ایي. زه فکر کوم چې همداسې
یوه بله پوښتنه هغه ده چې مخکې چې په افغانستان کې لویدیز پلاوی حکومت په واک کې و، ډیرو دغه سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب هم مشورې ته اړتیا درلوده چې د افغانستان د پخوانیو حکومتونو مشران باید له خپلو لویدیز پلو چې په راس کې امریکا و باید هغوی سره مشوره وکړي چې د یو نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي، یا د سیمه ییز سازمان. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې افغانستان څو کلونه کېږي چې څارونکی غړی دی. ایران غواړي چې له څارونکي غړي څخه د دې سازمان دایمي غړی شي. اوس چې په افغانستان کې دغه تغییرات راغلي دي، څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان د غړیتوب چانس اوس په دې سازمان کې دایمي غړیتوب زیات شوی دی؟
زه فکر کوم چې دوه ډېر زر به دا نتیجه ورنه کړي، ولې چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم دایمي حکومت نه دی معلوم، دوی پروګرام نه دی معلوم، دوی معلوم نه دی چې اساسي قانون جوړوي، او که هماغه قانون د شریعت دی هغه ته تشریحاتو تطابق ورکوي خپل د محیط سره. نو دنیا هم همدې ته منتظره ده چې دوی نه واوري، بیا پس له هغې تماس ونیسي چې په رسمیت یې پېژنو که نه پېژنو. او دا هیوادونه د شانګهای غړي هم تر څو چې رژیم په افغانستان کې په رسمیت نه وي پېژندل شوی، د دنیا د خوا حتی ملګرو ملتو سازمان کې غړیتوب نه وي حاصل کړی، فکر نه کوم چې دوی په مشاهد او یا دایمي غړیتوب باندې په شانګهای کنفرانس کې ور ورته خلاص.
د حقوقي او سیاسي چارو په ودیر صافی و چې د شانګهای د همکاري د سازمان د سرمشریز په اړه خپل نظر سره شریکاو، دا چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي چې په افغانستان کې د نوی بدلون سره پرانستل کیږي دغه هیوادونه به څومره وکول شي چې د افغانستان امنیت او ثبات سره مرسته وکړي؟
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حاصل
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید غوی اعتدال فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
نن د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام کې چې په ژوندۍ باندې خبريږي د طالبانو د حکومت قانوني مشروعیت مسله څېړو د هغه حکومت چې له پایلې تقریبا یو میاشت اوزي د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړي خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکو د بهرنیو مسول اساسو سره په ناسته کې ټینګار وکړ چې ژر تر ژره د خپل فعالیتونه لسره پیل کړي دغه وزارت نن په یو بیان کې ویل د کرنې کمیسون غړیو او بهرنیو مسول اساسو ترمنځ یو ناسته شوې او چارې به نورمال حالت ته وګرځي په یاد غونډه کې د یاد وزارت له پرختی پروژو او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اف ای او اساسو ګډون درلود او ډاډ ورکړ چې د کرنې او بولګولو په برخه کې به خپل چاره د تیر په سیر پرته پایل او لانو رحم ورته پاملرنه زیاته کړي د یادونې د چا دی یاد وزارت ډیری پرختی پروژې د نړیوال بانک او اسی پرختی بانک لخوا تمویلېږي چې د کرنې وزارت سره په ویلابلو برخو کې له هغې ډلې د اصلاح شویو تخمونو د درملو وچو او لمدو میوو اصلاح شویو نیالګیو او بزګرانو ته د دوا شیندلو ماشینونو او نورو برخو کې فعالیت لري دغه ادارو د طالبانو له واکمنۍ سره خپل فعالیتونه درولي وو خو اوس د بیرته پیلېدو خبر ورکړي د افغانستان بانک وایي چې د پخوانی حکومت له چارواکو ترلاسه شوی نغدي پیسې دغه بانک ته سپارل شوی د افغانستان بانک له لوري په یو خبره شوی اعلامیه کې دغه پیسو اندازه سباندې 12 میلیونه ډالر خودل شوی د افغانستان بانک په اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک باندې خبره کړي ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د پخوانی حکومت د لومړي مرستيال امرالله صالح او یو شمېر نور چارواکو له استوګنځایونو ترلاسه شوی او د طالبانو د مسولینو لخوا دغه بانک ته تحویل شوی د افغانستان بانک د غور سپارل شو یو پیسو مجموعي اندازه 12 میلیونه 385,200 امریکایي ډالر خودلی خو خغلی سالی تروسه د دغه ادعا په اړه رسمي سند ویلي د افغانستان د بخانی حکومت تر نسکورې دوه وروسته د افغانستان بانک ټول شتمنۍ په بهر کې کنګل ده د په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري کړکیچ لره منځته کېدو څخه اندېښنه ښودلې ده او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ سلويخت پوله یو یورو 99 افغانۍ اتیا پوله یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ سلويخت پوله یو سعودي ریال 22 افغانۍ شل پوله زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله زر هندي روپۍ 100 سلويخت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 500 افغانۍ
ازادي رادیو اوري په بهرنوي هیوادو کې د افغانستان د ډیپلوماټانو برخلیک څرګند دی طالبانو له دوی غوښتي چې خپل کارونه ته ادامه ورکړي خو یو شمېر ډیپلوماټان وایي چې دوی نه پوهیږي چې څه وکړي او څنګه کار وکړي دا موضوع د زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په استودیو کې دی شیبر سره مهرباني
مننه نورسه وخت د طالبانو د ناڅاپي بیا رسیدو له امله له افغانستانه بهر افغان ډیپلوماټان له یو ډول به برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي روټرز اژانس لیکي د طالبان وسلوال تحریک چې د اگست من لسمې په کابل کې د لویدیز په لور حکومت ځایونی لټول ډیپلوماټانو غوښتي دي چې خپل کارونه ته ادامه ورکړي د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید سیشن به پروس په کابل کې خبري غونډه ته وویل چې په بهر کې ټول سفارتونو ته یو پیغام استولې دي چې خپل کارونه ته ادامه ورکړي شغلی متقید غا ډیپلوماټان مخاطب کړل او ویل چې افغانستان پر دوی ډیره پنګونه کړې ده او دوی د افغانستان خلک دي بل لورته د کاناډا، جرمني او جاپان په شمول د اتو سفارتونو ډیپلوماټانو رويټرز ارانسته په دې شرط چونمونه بینې افشا کی شوې لیدي چې دوی نه هیلې دي نه پوهیږي چې څه وکړي. په برلین کې و ډیپلوماټ دی ارانسته ته وویل، زما همکاران دلته او په ډیرو نورو هیوادو کې کوربه هیوادو ته دا عذر کوي چې دوی د کډوالو په توګه ومني. دی ډیپلوماټ ویل دي چې دای نه غواړي چې نوم یې واخیستل شي، ځکه چې دای دا ویر لري چې د میرمن او څلورو لونو ته چې په کابل کې دي څه ستونزه پیدا نشي. دی ډیپلوماټ زیاته کړه چې دای غواړي په کابل کې د خپل لوی کور په ګډون هر څه وپلوري او هر څه له صفر پیل کړي. د نړیوالو اړیکو متخصص افضل اشرف وای په بهر کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت به برخلیک ښکاری، ځکه چې نورو هیوادونو پریکړه نه ده کړې چې طالبان به پر رسمیت پیژني. شغلی اشرف زیاته کړه چې د سفارتونو نه پوښیږي چې څه وکړي او د کوم حکومت استازیتوب وکړي، همدارس دوی مشخصه تګلار نه لري. د افضل اشرف په باور د سفارتونو غړي شای په نورو هیوادو کې خپل امنیت ته د اندېښنو په خاطر د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. طالبانو چې په خپل لمړي واکمنۍ کې له 1989 تر 2000 لمړي کال پورې سخت اصول وسه کړی وو، دا پلاژمنه کړې ده چې دوی به نرم دري خپلوي. خو راپورونه وایي چې طالبانو په افغانستان کې د پخوانیو چارواکو د کورونو پلټنې پیل کړې دي. د افغان ډیپلوماټانو یوې ډلې په یو غټ بیان کې پرون وویل ل په یو غټ بیان کې پرون له نړیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
مننه شیبر صاحب، بیا هم په لموضوع ډیر لرنزو. د طالبانو لوکمنې رئیس د دولتي ادارو کارکونکو وایي چې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د وکمنې څخه باندې یو میاشتې لري، خو د یو شمېر ملکي ادارو کارکونکو له څو میاشتو رئیس خپل تنخواوې نه دي اخیستي. نور په دې رپورت کې
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملکي ادارو د ستونزو په باب چې وایي تنخواوی نه دی ورکړل شوی، راپور خبرېدو ته چمتو ده.
د دولتي د روزنې کارکونکو وایي په داسې حال کې چې د سومبلې میاشت پای ته رسیدو کې ده، د صد د میاشتې تنخواګانې لا هم نه دی اخیستې. د وی دولتي ادارې کارکونکو مصطفی وای د تنخواګانو زندېدو اقتصادي ستونزې سو برابر ډېرې کړې دي. مصطفی زادي راډیو ته وویل د کور د خرڅ د پوره کولو لپاره اړ شو چې د کور کالی وپلوري.
د دولت کارکونکو یم تقریبا 2 میاشتې وروره چې ماش نیولې نیو. د کور کې ډېر مشکلات لرو، کور کرایې ده او کاروبار هم نشته. کرایه د کور پاتې دي تقریبا 2 میاشتې کې پاتې ده او کور والا مار ورځ زادي راته وایي وروره د خپل کرایه راکچ کنه چې کوجرو بس ځغ زنه لاړسه.
د طالبانو وغوښتل چې د دولت د کارکونکو د تنخواګانو ورکړې ته اقدام وکړي چې اقتصادي ستونزې هوارې شي. د کابل ښار د یو خونځي خونکي حمیده هم ورته ستونزې لري.
زه یو خونکي يم، دوه میاشتې کېږي چې ماش مینه دی اخیسته. زه د خپل کور سرپرست یم، نو راي دم نه لرو. د کور کرایه دوه میاشتې پاتې دي. زه د امارت اسلامي نه غواړم چې زموږ ماشونه حواله کړي ترڅو زموږ ستونزې حل شي.
یوازې مصطفی او حمیده نه دي چې د تنخواګانو د ځنډ له امله له ستونزو سره مخ دي، بلکې د دولت ډېری کارکونکي تنخواګانو ته سترګې په لار دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو یوه میاشت تیریږي، خو د دولتي ادارو د کارکونکو تنخواګانې تر اوسه پاتې دي. دوی د اسد د میاشتې تنخواګانې نه دي اخیستې او د شنبلې میاشت پرې هم ورواغوښته. د مالیې د وزارت مسؤلینو تیر اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مالیې او اقتصادي کمیسیون د پوهنې لوړ زده کړو مالیې عامې روغتیا او کرنې وزارتونو د کارکونکو د تنخواګانو د ورکړې په اړه کابل بانک ته مکتوب استولی دی. دغه وزارت ویلي یاد وزارتونه په لومړیتوب کې دي او د نورو ادارو د کارکونکو د تنخواګانو په ورکولو هم کار روان دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د مالیې وزارت د مسؤلینو نظر ولري، خو هغه په دې اړه له سوالو ډډه وکړه. طالبانو یو میاشت مخکې د اسد په سلې رښتما مقابل ونیو او د دولت کارکونکو ته ډاډ ورکړ چې تنخواګانې به ورکړي، خو اوس لیدل کېږي چې دا کار تر اوسه عملي شوی نه دی.
په کندوز کې کروندګر او بڼوال وایي سکال د دې ولایت انګورو او نورو تازه میوو حاصلات زیات شوي او لامل هم ښه هوا بولي، خو له بلې خوا شکایت کوي چې نرخونه ډیر ټیټ شوي دي. دوی د طالبانو له نوې واکمنۍ څخه غواړي چې میوه ته په کور دننه او بهر مارکیټ پیدا کړي. نور په دې راپور کې
په کندز کې یو شمیر بڼوال وایي چې سش کال د تیرو کلونو په پرتله د تازه میوه د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو د سړو خونه او مارکیټ نشتوالی د خپلو محصولاتو لپاره لویه ستونزه بولي. کندز د انګور او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي. د دغه ولایت د خانآباد ولسوالۍ اړوند د مسزوی سیمې یو بڼوال ګلاغا مسزی د پنجشنبې په ورځ د وږې په 15مه ازادۍ روډې ته وویل چې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د حاصلاتو کچه لوړه شوې ده، خو بازار نه لري.
دا موسم کال ښه و، لږ ذره یخ نه و، دا باران کال دونه نه و. د دغه لپاره دا ګرمي ور باندې، دا ګرمي کې تاک خوشاله خو هندوستان سه لاره خوشي دا کابل پاکستان ته هنده پورې دسه نرخ نسته. اوس وو سینی فیلن دوه نیم سوه دي، دوه نیم سوه دوه سوه شپېته د خانو کې، او دغه کالای زغ دي درې سوه پورې، درې نیم سوه درې سوه دغه سي ور.
50 کلن عظیم الله د کندز د امام صاحب ولسوالۍ له بڼوالانو څخه دی. نوموړی وایي د مارکیټ او سړو خونو نشتوالي له کبله خپل حاصلات په ارزانه بیه بازار ته وړاندې کوي.
دا میوه ځي نور ولایت ته هم ځي، خو دا مارکیټ لږ زره په دې وختو کې لږ زره ضعیفه ده. نو زمونږ هیله دا ده چې په شرایط نور هم ښه شي او د دې مارکیټ نور هم ښه شي، نو د حاقین په دې کې تشویقیږي.
د کندز ښار اړوند چله مزار سیمې یو بڼوال محمد الله ابراهیم خیل هم ورته اندېښنه لري او وایي په 15 ځمکه کې ډول ډول د میوه ونې ښی دي او سش کلې میوه هم ډېرې نیولې دي.
ګورو که په صورت عموم سره میوجات ښه میوجات، خو متاسفانه چې مارکیټ نشته ده، مارکیټ کې هېڅ بیه نه لري، بیه نشته ده. او نه نور ولایتو ته ځي، بیه ډېره زیاته ټیټه ده، او دهقان ته دغه یو غټ لوی مشکل ده چې ځمکې بندې کړي دي.
په کندز کې د کرنې او بلګولو او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د بڼوالو او کروندګرو د میوو او نورو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امان الله وایي
دغه د کندز میوې خټکي خصوصا او هندوانې بیخي زیات ولایتو ته ځي، مثلا خوست ته ځي، کابل ته ځي، پکتیا ته ځي، لاغزه دلته د میوو تجاران راځي، دلته خپله سرمایه گزاري کوي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، او د خپل د ژوندانه لومړنۍ اړتیاوې او عواید له همدې درکه پوره کوي.
ستاسو له پیغامونو
بالی السلام علیکم. یو تن مایب دی، مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدر دی. دای مایبینو ماش اسلامی امارات موږ ډیره هیله کوو، امنیت خو راوست. موږ ولا ښځې طلاق راکوي، موږ ته ماشوم نسته، چاندم څوک نه راکوي، اقتصاد ضعیفه ده. ولا که په کور کې راوړو لرو، دا چای لرو، دا یو شی لرو، که دا هم څوک نه راکوي، باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلې دي، هغه باید اول مایبینو ته ماش ورکړي. کابل بانک کې او په میوند بانک کې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي. یو مایب نه ده، زره او کروڑه و دي. اسلامی امارات نه آزادۍ لاډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نه شرکوي. خبرې
زه ایوب ایوبی ما د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه ده چې په افغانستان کې اول د هغه خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کې د بدن غړي د لاسه ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه دغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته ریاس پرېدم. شل کال خپل ملت وازو، او بل خبر دا ده اسلامی حکومت حضرت عمر چاپ کاو ټول شپه به ګرځي. دا تخیل اسلامی حکومت د سلولګي دوی دا ملت واجنی. او سلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي رادیو د بلا دغه د ایران په ګرام چې دغه د افغانانو سره جبر کوي د وتاکو یا باسي دغه د مول دوم جایدون څخه ډېرې هیله ده چې دغه به خاص وچي، نو دا خبره دې په رادیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې نو دغه حساب وشي چې ولې د افغانانو سره دا جبر کوي. السلام علیکم. د
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د مخکخو خزو او نیزه خبرونه مهیروي. خو اوس به اجمل انت ورور کوچ د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر له څورزنی غیابت وروسته په یو ویډیو کې را څرګند شو او هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافات دي. طالبانو په یو لیک کې له پاکستان نه غوښتي چې د افغانستان د هوایي چلند دوه شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته سفر وکړي. د افغانستان د هوایي چلند ادارې په دې لیک کې اسلام آباد ته ویلي چې د اریانا او کامیر هوایي شرکتونو ته د الوتنو اجازه ورکړي. دا فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي د دوی ځواکونو په افریقا کې د اسلامي ډلې یا داعش یو مشر وشلې. او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په کابینه کې د بدلونونو په ترڅ کې د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د عدلي وزیر ټاکلې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه اجملند مودا دی اونۍ د مخکخ خزې پروګرام کې مو هرکلی کوم. موږ هر اونۍ په مخکخ خزې پروګرام کې د افغانستان له سیاستوالو، فعالانو، خزو څخه ملمنۍ دی خبرونه تر غواړو او له هغوی سره د دوی په ژوند په وروستیو کې په رامنځته شوو حالاتو او شرایطو او همدارنګه په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ژوند په بهبود کې، د زده کړو په برخه کې، د سیاست په برخه کې په بریاوو خبرې کوو او د هم ترې پوښتو چې په راتلونکي کې دوی په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته څومره هیله مند دي. نننۍ میلمانه مو د افغانستان د پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي چې پخانی استازي دا سایما خوګیانې ده، همدارنګه د کابل څخه را سره د بشري حقوقو فعال نظیفه احمد شاهي هم وصل کیږي. دواړو درنو میلمنو ته خراغلاست وایم، هرکلی ورته وایم. سایما خوګیانې، تاسو نه به خبرونه پایل کو، تاسو څومره چې ماته معلوم د پستونزمنو شرایطو کې وتوانی دی چې کله ولسی جرګه نوې جوړی دا چې لا ننګرهار نه دی ولسی جرګې لپاره د خلکو استازیتوب وکي په هغه شرایطو کې دا هم نه یوازې دا چې ولسی جرګه لومړنۍ وه په افغانستان کې په دغه ترتیب او په دغه شکل باندې، بلکې پکې د ښځو ګډون لومړنۍ وو. تاسو مراته د خپل دغه سیاسي سفر د پایل پاړه باندې وایي، څنګه تر دغه مرحلې ورسېدلې؟
مانه ډیر زیات جمال اورز ما سلامونه، مانه خپل سلامونه تاسو د ریډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د بریزان پاک لاس نن معلومات ورکوم. نو مې سایما تخلص مو فګړې ده. ما مکتب مې په بګران کې لوسته وو، پانتون مې په کابل پانتون افارو شم د ساينس پانتون. او بل اخر چې کوم مجاهدین دا له ماسل او مازکم پانتون نو تړل شو، به مې په ننګرهار کې شي ادارې پلیسا کې معلم او سر معلم او ما اداري معاون او ما وخت پور مې کارو کې راغی. طالبان دا طالبان چې به په پټه کورونه کې کورسونه تدریس هم کولو کورونه کې دا غي نور څه طالبان په خارني کار مې د جرمن اګریشن ماسي سره به کار کولو په خپل بخش کې. نو چې کله بیا موقته ادارې مستشار راغلو، نوې جرګې ته راغلم، بریالی شوم په دې چې انتخاب شکل راشم نوې جرګې ته. نو دا غي نور څه زما سیاسي مبارزه شروع شو، لیوالته مې ته شروع شو چې باید وکول شم چې کله پارلمان دی لرنه د ننګرهار خلک ته په خصوص خو د خدمت جوړ شم. نو همدا و چې بیا لاړم پسره سره په کار کولو، د سره سره مې ورسره په افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن کارمندم په ننګرهار. کوچ کله ولې ځل دې د جمهور انتخابات شروع شو، بیا مې د کاري سپ کمپاین د افسر کې د خسینه بخش مسؤل په ننګرهار کې. نو هغه نه به ورسره نو چې کله به استعفا ورکړه کمیشن کې، نو د امریکای راګرډي سره مې څوک کار وکړي د پښتني ځلا په نوم باندې. بیا په یو ټولنه جوړ کړه په کابل کې د افغانستان د خوځښت خپلواک پارلمان ټولنه. خزه چې باید پارلمان ته کاندید شوی هغه هم ترنینګ کولی، اکثر کوم جی ټي زیټ او نور دوستانو کول. نو دغه لورسته بیا په 2015 کې پارلمان ته لار پیدا کړ. اساس خبر ډیر سخت او شرایط ډیر سخت و ځکه اواز لري خزه به خوګونو کې دریږي او رائے اخلي او اسانه کار نو سخت مبارزه و. نو چې کله پارلمان ته راغلم بیا پارلمان کې د بشری حقوقو د خزو او د مدني ټولنې کمیسیون رئیس وم په لومړي کال. د شپږم دوران پارلمان ته مې خوش وخت لار پیدا کړ. د خلکو ملاتړ سره او لسم دوران هم پارلمان ته لار پیدا کړ. چې دا تر دا غدمه چې نیو ته حل ترلاسه
ډیر زیاته مننه کوم. خبرې به وړاندې کوو په بیلابیلو مسلو باندې. نظیفه احمد شاهی هم را سره وصل ده له کابل نه. تاسو ته مخ راغلاست وایم، تاسو هم راته یو څه د ځان په اړه باندې او د خپلو فعالیتونو په اړه په ځانګړې توګه په تیرو شلو کالونو کې وایي. تاسو د ښځو د برخې د ښځو د حقونو فعال یې، په دې برخه کې مو کار کړی دی له بیلابیلو لارو نه. څنګه و شرایط په تیرو شلو کالونو کې، څه ډول وتوانې دی؟
سلامونه اونې پیژنې تاسو ته ټول جنا هم زموږ ګران خور فهمه خوګیانی ته او یک تاسو روغ جوړ صحت باندې مننه چې تاسو موږ ته فرصت ورکړ ترڅو موږ د خپل هغه نظریات ویل هم تاسو سره نور سره نور هیوادوالو سره شریک کړو. کورم ودان د احمد شاهی ما په خبر کې چې ویلې ما هغه پیدا شوی ما پر متوسطه څنګه پورې مې هلته نه وای بیا د حالت خرابېدو چاته مجلس نه کړ هغه کې مشکلات هیڅ پر مخامخ کېده سره زیاتې کول. نو بیا وطن ته راغلو، دلته چې راغلو په کار ځای په وخت کې زه نه وم، خو دلته خو داشتغاني به په دوره کې دلته وم. په دې دوره کې ما خپله لیسه ختمه کړه. بیا هم یو دوه موري وخت وروسته یتیم په یو یتیم خانه کې استاد وم، د تعلیم قرآن درس مې شیطمانان ته مې ورکړ. د هغه ځای نه بیا ما په وړیا توګه بورسیا مې ترلاسه کړ ساتن پوهنتون ته. ما اوس شپږم سمستر محصل یم کارن پانتون کې وهندارنګ د افغان ځوانانو د سولې شورا تقریبا د یو نیم کال کې دې غړې ما او د جامع مدني سکرتریات سره هم د خوځو د حقوقو خصوصا په هغه خوځو چې په ولایتونو کې لکه د ننګرهار قندهار من چې بدی ورځي بدی هغه په وی باندې راغلي همدارنګ په کندوز او بدخشان هغه میرمنو باندې چې د ځینو ستمر باندې کېدل د هغه حقوق باندې موږ بحث کوو.
سایما خو غاڼي تاسو دی ولسی جرګي استاذي وي په تیرو شلو کلونو کې په مخکې هم تاسو هم یادونه وکړه غن اوریدونکو بام د تاسو نوم سره آشنای. په تیرو شلو کلونو کې و خبره کیږي د خزو د بریا و خبره کیږي چې د خزو په ژوند کې، په تعلیم کې، په سیاسي برخه کې، د دوی د ګډون په برخه کې، د لاستراوډونو خبره کیږي. تاسو په مجموعي توګه راته کلندو وایي چې تاسو فکر باندې تیر شل کلونه د افغان خزو لپاره کوم پلوای توپیر درلود؟
ډیر مننه جمال اور کوم تاسو ټول افغانستان ته نظر وکوي، خو څنګه بل احرات چون د ننګرهار اساس تو کوم ننګرهار ته نظر وکم. یعنی تاسو باور وکړئ چې په ډیر ولسوالې کې چې کوم مکتبونه چې زبال ته د خزینه د پاره ګورم، یعنی هغه لپاره کابل کې نو مثلا هر ولسوالې کې در معلمین ورته فعالو تقریبا چې دوی وی چې 3.5 میلیونه جنکې مکتب ته ځي، خو دا 30% خپل د ټول متعلمین جوړوي. نو خزینه معلمین یو په درې مېسب مثلا خزینه معلمین تدریس کوي. موږ په ټول ننګرهار کې دوه ماستران لرلې، چې وا ماویزه استاد وا یو بل استاد وا. اوس خپل دوه په لږونو ماستران لرو، ما خپل شمول باندې ما کابل کې ماستر یو غسه. نو ننګرهار پانتون دولتي په دغه پنځه نه د شریعت نه مثلا د پښتو ژبې ادبیات نه موږ په لږونو جره کې فارغ ورکړو. اوس یې نو خو دا نه امکانات مونږ چیرته درمدار خو مثلا د صحیح بخښ کې موږ وګورو چې په لر پتو سیم په ټوزه کلینیکو نشته. صحیح دی چې موږ مثلا خزینه ډاکټران په لر پتو سیم ته نه ځي، مګر میډ وایف وی د اولیه کومکونو په ټول خو سره کول مثلا د واکسین پروګرامونه وو اکثره خو سبا سیدل دواګانې په مجاني شکل یو اندازه مثلا توجیه کېدلې ورکېدلې ورکول کېدلې. نو د خوځو لاسراوړې ډېرې زیاتې خصن سیاسي مشارکت دو ته اول چې مثلا په انتخابات کې د ریاست جمهوریت په انتخابات کې ډېره برخه مثلا خوځو تشکیلول چې د صندوقونو ته رایې ورکول، دا چې رایې به خپل خوښه ورکول که به د خاوند په خوښه ورکول، موږ تاسو صندوقه پورتله د یو حق ولرو چې رایې به ورکول چاته، یا به مثلا که چا ورته خویدلو یا به خپله رایې ورکوله. اکثرا ښځو مثلا ځانونه کاندید کړل، تاول دچ مثلا پارلمان دل را پیدا کړ خدای خود قانون حمایت ورته وګنی په دین نارینه او سرتات مول موجه د اکثر پارلمان کې راغله اکثر مجاهدین راغله او د دوه پیسو د تابم د خزینه وی مثلا د دوه زور د تابم نه خو څو سره د قانون حمایت او څو سره د خلکو حمایت او لار پیدا کړ پارلمان ته
نظیف جان تاسو را ته وای چې تاسو فکر باندې یو عمومي فکر دادې دلته په لویدیس کې په دیننه په افغانستان کې له خزو سره چې تیر شل کلونه کنور هر څنګه و په افغانستان کې د خزو لپاره لبریا وډکو لکه مخکې چې سایمه خوګیانې چې د ولسی جرګې په خانه استاد د په بیلابلو برخو کې کار کړل لکه دی چې ول خزو وتواني دی په پارلمان کې خپل فیصدي ولري ګډون ولري په انتخاباتو کې ګډون ولري د تعلیم هغه ګراف د خزو لوړ شو د لوړ زده کړو په موسساتو کې د خزو شمیر زیات شو اغلی سایمی ګن ټکی بیان کړ تاسو فکر کوئ چې تیر شل کلونه د افغان خزو لپاره څومره مختلف کلونه و او څه پکې خاص و د افغان میرمنو لپاره
مننه زه د سایمجن خوري خبر ته دوام ورکم دوباره تکرارم یو څه موضوع ته اضافه کوم په دې اساس چې د تقریبا د صالح کان راهیس دی خو مېرمنې وتوانېدل تر دې دکتورا تر هدا پورې ورسېده د دوی تحصیلات هغه مېرمنې چې په خوا میراث ورته نه ورکول خپل هغه میراث ورکول هغه کوم حقونه چې ورته قرآن او اسلام ته ورکړي ټول په دې دوره کې ورته ورسېدل خو په تر دې موږ باید په نظر کې ونیسو چې مثلا موږ یو د مرکز کابلونو نه په کابل کې خلک دونه تاریخي او کوډونه خو زه په دې افسوس کوم چې په تیر دوره کې خو په هغه باندې ډیر خلک د تعلیم له لحاظه خصوصا انجونی میرمنې یو مقام ته ورسېده تر دې حد چې مثلا موږ په یاد ولرو چې اسمر صاحب هم یو معاون وو میرمن کبرا دهقان چې په ریاست جمهوریت کې ځان کاندیدیت کړی وو او موږ هم د هغه جمهوریت د هغه قانون برکت وو چې دوی او توانېدل ځان کاندید کړي هغه سره معاون سي اوس موږ وایو زه کوشش پدې کوم او هم پدې نور ته هم وایم چې باید موږ کوشش وکړو خپل تعلیم ته درس دوام ورکړو خو افسوس پدې ده چې موږ ډیر خويندې وای چې موږ ډاکټر تر هغه پورې ورته کوپیا موږ ته ریاست نه ورکوي ځکه چې په خو دوره کې چې د هر چا د خپل اغلیاقت او د درجه د زده کړو ورته مقام ورته ورکړي چې سمو موینیت او ریاست او وزارت ورته ورکول خو چې موږ پدې حق له چې پدې حکومت کې چې موږ وګورو زه دا فکر نه کوم چې موږ خويندې اغلیاقت تعلیم ته ورکی چې موږ باید کوشش وکړو یو ځای ته یو مقام ته ورسیږو اوس د اوس نه دی رنجونی وای زموږ د تور څه درس نه
مننه نصیف جانې د تاسو خبرې مو اوریدلې مهمه ټکو ته اشاره وکړه زب د تاسو خبرې سایما جانې سره دوام ورکم سایما خو ګانې تاسو را ته دا وای چې مخکي اغلی نزیفیا مو ویل ما تر اوسه پوری له طالبان نه داسې څه نه دی اوریدلی چې دوی کوم حد ټاکلی چې خزي څومره کار کولای شي یا څومره نشي کولای په مجموع کې ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې با خزو ته د کار کولو د زده کړو د تجارت او بیلابیلو د ژوند په بیلابیلو برخو کې په سیاست کې اجازه ورکي حق به ورته ورکي تاسو راته وایي چې دغه ژمنې څومره تاسو ته ممکنه ښکاری دغه وس تاسو حالات ګوري څومره فکر کوي چې طالبان به دغه ژمنې پر ځای کی او د خزو په دغه بریاو به یغیزې څوي چې دغه تاسو بیان کړی
مننه ډیره زیاته الکسنه چې د ټول مذاکرات روانو د افغانستان د خپل وزنته ششته او چې د ټول مذاکرات د خپل د حقون سره به دغه نشي تبادله نشي چې د خپل حقون د پایمال شي او سولې د وطن تر راشي نو څومره چې معلومات لرم او هر د میډیا تاسو هم پرون د وزارت تاسو ته تللی هغه کوم شهر سمبالون کې ورپېښ لا وزیر مرتنوي دغه خبرې وکړې وو اوریدلې دغه خبرې مې دا وې چې مثلا موږ غواړو چې په خصوصي پانتونو کې دولتي پانتونو کې باید ځکه یو جراکي ولا څنګه سره بالکل او سمغه تاسو په دې خپل اقتصاد باندې خپل حکومت په بودیجم په یو مخ او په د شلختي پانتونو په بودیجم موږ په یو شروع وکړو د مرم کانات د ریچ سم پر تبیل پیدا کی او سم خپل پانتونو کې چې ما سم مستری ویلې و او استاد خزر ورو ټول نه د درمو استادان هم خزر پیدا کی به دوه تمنځ کې پرده و چې یې د خپل تعلیم لپاره یو خند دی که پانتونه دا کارونه شکولې د خپل یو خان دی کابل پانتونه امکانات معلوم دي د خپل یو خان دی یو تشویش دی موږ لپاره بل ورته کې بورسون ته مثلا بورسونه راشته تاسو ناري نه دی باسره دی دغه لپاره لګي موږ دکتوره لپاره آیا خو سره ته کوي د جواب دا چې موږ په دې کې تاسو کوم فیصله لرو چې کوم فیصله وکړو به وګورو دا اوسنۍ کابینه چې مثلا نه لږه کده موقتی ده او دا خو چې د باندې چې غوښتل چې موږ خپل حق ور موږ خپل حق ور یعنی هیڅ شکل د خدای اثر پکې نشته دي د څنګه کوم کومینټ د دولت کوم خسته ورکې د کوم ریاست هم کوم خسته ورکې هغه د انرژي خور خبره چې د تدریسي د تکړه خسته د سنې د مصنې خدمت په کابینه کې دایو ډیر تکړه خسته یې زیات د پرابته راغلی په افغانستان کې د مبارز خسته د تکړه خسته چې کار کول شي او هغه شتم به بوز دي به سوال سړي داستان د کارو کې دا ورته سخت را هم د خپل د پرته د رژیم مرته
په تیر شلو کلونو کې خزي په یو د سې د پام وړ کاري ځواک باندې بدل شوی لکه د دوی ډاکټرانی د دوی انجنیرانی د دوی سیاستوالي مامورینی یعنی دا یو کاري ځواک دی چې کار کولای شي ټولنه بدلولای شي خیر خیګنه کولای شي یو په دې اړه راته وایي یو راته دا وایي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه په اقتصاد باندې که خزي کار ونه کی یعنی څومره د کورنۍ اقتصادونه په دې پوري تړلې در تخکاری دا به څومره غیزی ولري
څوره چې زما معلومات لرم نو دا چې موږ وایو چې خزي کاری ځواک دی اول د معرفت بخښي ګور چې څونه خزینه کار کوي همدار کوم به د سات بخښي ګور څونه خزي کار کوي مثلا په د پارلمان کې زه بیکاره مسله سفر نور بیکاره شو څو خرچه سرکار کوي یی نه دا خپل تاثیر کوي مثلا په ځارفانو کې وګوره 40% د 20% خو مثلا په کې کار کولو دا قاضي نن دا رقم وګوره سلام والا نن دا رقم وګوره پولیسان نن دا رقم وګوره موږ ضرورت لرو دا وخت مثلا دوی به چې خزه قاضي ته ضرورت نشته زه خو فکر نه کوم چې خزه کلا شي عدالت ته چې دا لاسرسي ولري او دی عدالت ته عدالت ته څنګه تضمین شو دي حق ورته نه نه ورته ورکی هم دا اوس چې خور ورو په ځمه کې دا وو کی او ورشه دا ویت قزات فکر نه کوم چې دا خو حق ته اول په تهديدي ولکه په ذاته پریدي شرم نه څنګه راغلي بېچلاله ته ولا کاغه ورته وای حق ورته خورته وینم ورکی نو دې لپاره چې دې غو ورته باندې خزانه سي دې دې مشکل ورته باندې خزانه سي دې مشکل به تل
نزیف احمد شای وخت المداو پختم چې د اقتصاد لپاره ځکه چې ګڼي کورنۍ کې کله نه کله داسې پیښوي چې سړی کار نه کوي وازی خزي کار کوي کچیرته په ګڼ شمیر خزي بیکار شي د کورنۍ په اقتصاد به یغیزي سي
همدارنګ زه عملاً په ماتې سوې ده اوس په خپل هم حاصله یم هم شرکت کې سهم لرم خوشحالي کوم اوس کې چې طالبان دا راغله وي خطه باندې سړي دې سکه دي اوس به موږ سطر خصوصي اوس کې چې ذکر نه کوم زه د خپل د کور سره بس سر پر سیسن کوم زه موږ تقریبا شو خويندې اورور یو اورو می وړه کایدا وړه کې موږ په کرایې کور کې ځان کو ته سه حالت موږ اوس زه نور خويندې ته نور مې زه یو مسالمه دا حالت چې ما راغلي په سلګون زه باندې دا حالت هغه مې چې خپل ځمون په اردو کې الله صبر کړ هغه مېرمه چې خپل خان اردو کې لاله سر هغه باغوي باندې بس حالت راځي او د دینه مخکې چې طالبانو دوره راتلل تقریبا ما تر د دې نیم سوا کوین مېرمنې را سره و چې دا هغه شمن تور واړو او دا غي خوانه خاون انتحار او انفجار کله مې زولار ما و چې د دې بدې ته داسګه د حياتي به جوړ کوم چې دې ته یو کار ما هم د اقتصاد له هغه ته تخصصي دې ته د کار زمينه مسايده سي او په بازار کې موږ هم د خارجي او کوم تجارت چې بننه راسي هغه باندې وخت لا کا تولیدات خرڅ په بازار کې
وخت لمدار هم دی باندې یو غوړم چې تاسو نه تفصیل واورم په دغه کار چې تاسو پلان درلود یا ځینې کارونه چې تاسو ول چې مخکې دی کول د سیراتو چې اوس په تاثیر شوه طالبان چې راغلي مشخص دي تاسو کارونه تړل شي بیا دغه کار چې تاسو وخت هغه وخت کې وکي وس نه شي کولې
نه خدا اوس زه خو نشم کولای ځکه چې ما پسند کې ما کار کول وکیلان د مادو راځي سره هغه سره مناسب سناری نه ټول موږ ورونه وو زه ترګد ما با کار کوم مکانې ته دتلم سره نو لیکه متلم داغي کورنۍ سره موږ په مصايبه کول مکمل داغي د قضيه تفصيلات موږ داغي ناغسل نو دا شاته چې یو ورور سره موږ په وخت کې کارونه شم کولې زه بس نه زما اقتصاد خو بس زه بس نه د نور کوم ته د کار زمينه ته مصايبه کړم اوس زه تاسو ته یو څه نور ټکي تاسو ته وایم په یاد لري ځکه چې اوس طالبانو دوره راغله کوم سوزونه کوم هغه غواړي چې باید اعلامیې کړي یا قانون وضع کړي د دینه مخکې زه ورته وایم چې هم خود لپاره پراخه لارې ښیدا او لازم هم پراخه ده کولی شي او خدای خیله ده چې طالب داسې ونه کړي
کوم مسلمانان همسته د اسلام ورته لکه دی وحشت تصویر ورته اختاره کی چې کوم کسان خدای مسلمانان هم وي د اسلام نه واوري. باید اسلام یو داسې دین خلکو ته اختاره کی چې باید نور کسان هم د نور دین هم په اسلام مشرف شي. قرآن ښځې ته د قاضي مقام ورکړی ده، خو خصوصا په کوم بخش کې د مدني په بخش کې کولی شي، د میراث، د فاملي، د تجارت په بخش کې قضا کولی شي، د اقتصاد په بخش کې تجارت کولی شي، کولی شي چې وزیر د اقتصاد شي، وزیر د وزارت د مالیات شي، یا قاضي القضات شي. ښځې ته د اسلام جواز ورکړی، خصوصا بیا دا یو ټیکه سوه. بل ته اشاره په دې کومه چې زموږ غرور وایي چې نارینه استادان شاګردانو ته، محاسبینو ته د پرویز د شاته درس ورکړي، دا خو هېڅ امکان نه لري. د صحیح بخش هغه بخش ده تقریبا دوه سمستر چې نظري وایي، باید درې سمستر هغه عملي کار وکړي. همدارنګه د پیلوتي بخش، د افسرانو بخش، تجارت په بخش، تجارت بخش کې هلته د ریاضي کار کوي، هغه به څنګه د پرویز شاته هغوی ته به درس ورکړي. د اقتصاد کومه پوهنځی چې ده مکمل د هغوی کارونه په حساب او ریاضي باندې مخته ځي، دا خو نکېږي چې د پردې د سیاست نه هغه ته درس ورکړي. او بل یو بل په یاد ولای، زموږ موږ خو مکمل داسې یو ځای کې اوسېږو چې اوس مکمل کله دې برقونه وي او نه وي. څو ورځې مخکې مې پرون نه پوهېږم، بل پرون د تعلیم تربیې سازمان پوهنتون کې ښځې د تور برقې په سر کړي وو، تظاهرات درلود د امارت اسلامي نه.
بله بله، تاسو غواړو موږ تاسو خبرې اورو، مهرباني.
د تظاهرات کول د امارت اسلامي د هغوی حمایت کول، سمه ده حمایت کول موږ یې منو، خو په دې حد نه منو چې خلک زموږ عنانات، زموږ فرهنګ د خو لاندې کړي. هغه برقي چې هغوی په سر کړي وو، هغه د افغانانو د کلتور سره هېڅ تړاو نه لري او نه هم شته. زه دې هغوی به دا سوال کوم چې هغه برقي هغوی له کومه کړل چې دوی ته راغلل، لکه د وحشت په څېر ښځو ته نړۍ ته ښکاره کړل چې ښځې باید په څېره وګرځي او دا یې حق او دا یې حقوق ده. دا به توهین وي اسلام باندې. دا خو داسې ښکارېږي چې اسلام د یو داسې دین وحشت دی، خلک باید د دین نه وتښتي، د اسلام څخه وتښتي.
نو خو ګوره، دوی خو دا وایي چې مونږ او تاسو که خپل ځان ته یو شی غواړو، کېدلی شي چې هغه ښځې همدغسې غوښتل، هغوی خپل دا کار کړی. ما په هغه تصویرونو کې ولیدل چې ځینې یو نیمه ښځې پکې بل رقم جامې اغوستې وې، چا هغسې تور ټیکري په ځان اچولی وو. نو فکر نه کوئ چې مونږ باید په دې برخه کې پرېږدو چې څوک هغه شرعي حد دی چې دوی وایي چې سر دې پټوي، نور به پرېږدو که څوک څخل کوي، څخل سر پټي، څخل غواړي، اما سی وګرځي.
خو خبره چې دوی د اسلام څخه کوي، باید اسلام په خپل نفس لپاره به تفسیر نکړي. او اسلام د څه ده؟ اسلام وایي چې د خزي د سیری او د لاس نه چې ښکاره شي د هغه هوا ستر ده. اوس کې چې یو خزي دا وایي د سر نه تر خپل انګ پسته او د هغه هوا ښکاره شي، هغه یو نه محرمه ساری وایي، آیا دا ګناه نه ده؟ اسلام دا وایي د مکمل ګناه ده. اوس خلک یې څه کوي؟ خدا ورته جواز ورکوي چې چیرې ضرورت ولري. اوس یو خزي ضرورت لري، نارینه نه په کور کې، یا یو نارینه یو بل کار کې مصروف وي، مجبوره چې تكونه ودي سودا وهمي دندې تلاش
نظیف احمد شاهی، مننه کوم. زه بیرته له تاسو نه هم پوښتنه کوم، رازم روستۍ پوښتنه له سایمه خوګیاڼۍ نه کوم. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو راته خپلې خبرې راټولې کړي، دا راته ووایي چې شخصا په تاسو باندې په تیرو شلو کلونو کې هم په بریاو او کارونو موږ خبرې وکړې، وسنی وضعیت څه اغېز کړی دی، څومره راتلونکي ته هیله منې، او څه کېدلی شي چې افغان ښځې دغه نوي نظام کې هم حقونه ولري، برخه ولري، ونډه ولري، څه سپارښتنې لري؟
من ډیره زیاته لکه څنګه چې تاسو ویلي، څو نظامونه زموږ په مخکې مثلا د منظر راړو راغلو، اوبه مېدل، د مجاهدینو نظام مو ولیدل، طالبان تېر نظام مو ولیدل، اوسنی نظام مو ولیدل، او شل کال اثر وړاندې مو ولیدلې. نو دا چې مخکې د وخت نه ده چې زه وګورم چې مثلا دوی څه کوي په آینده کې، دوی څه کوي د اوس لپاره، خو زه هېڅ داسې یعنی هیله نه لرم. او په دې چې مثلا دوی د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي، او کبیل الله سره چې موږ درو دا هیڅ شي یا اقل مثلا د منځ لاړ نشي. نو دا اوسنی حالت چې زه ګورم، دا یو او پات شو دی مشکلې په کنه دی، زما نه ځواب پات شو او شته ویل شته بشري زو اوس مثلا ګاري زو چې دا کارونه کې دا به د کورونو په اقتصاد باندې تاثیر کې دا به ډیر منفي اغېز وکړي.
څنګه چې خزر د کورته ډوډۍ راوړي وغه ډوډۍ په باندې شي په کورنۍ باندې هم دا رقم دی ورسره په ټولنه باندې دا منفي اغېز لري او د دې تر څنګ نو یوازې نه از شاید زمرا مهم اوسم نه اوسم د افغانستان ډېر خو سره ونې تکلیف پیدا شوی دی حتی یو معلمه چې معلمه مکتب ته ځي ورته ونې تکلیف پیدا شوی دی نو هیله م دا ده چې خو یې دوی چې زه وتوانېږي په دې چې کومې وعدې کړې دي چې موږ خو سره دا د حق کوو او هغه د دې ځوانانو خبرونه چې چک بوم د هوا په یو اسلامي ملک یو رقم قانون په تطبیق شو په افغانستان کې دوی په رقم تطبیق نو خزم بشر دی کوم حق چې تاسو نارینه لري هم دا رقم خزم لري د کار کول حق لري د تحصیل حق لري د سیاسي مشارکت حق لري اقتصادي حقونه باید محفوظ وي او صحت برخه کې باید دوی حق محفوظ وي دغه ټول حقونه دوی لري نو ګور چې دوی ورته څه کول شي څه کوي اوس خو تشه وادي
ډیر زیاته مننه په همدې هیله باندې چې بدلون راشي نظیفه احمد شاهی له تاسو امورو دا وسنه یو شرایط کثم تاسو مخکې یو څه اشاره وکړ دقیقا نه دي تاسو په ژوند په مالی او اقتصادي وضعیت باندې څومره غیس کړی دی څومره راتلونکي ته هیله منی یا څه فکر کوي چې طالبانو ته څه سپارښتنې لري چې د افغان خزو چې د ټولنې نیمه برخه ده د دوی هغه حقونه او د هغه وختنی پر ځای کړی شي مهرباني
یو می څه کوم یو می څه کې چې طالبان د افغانستان باندې د هغه وخت نه رئیس زما د اقتصاد حالت صفر ته ورسیدل او همدارنګه راسره اندېښنه پیدا شوه اندېښنه په دې پیدا شوه چې چیرې طالبان هغه مخکنی دورې په څیر چې چلونو کې زت تبې هله پورې دا تجوی کومه چې شاید نه هم له افغانستان لاسي خو بیا خو پریته هو خو زی نارینه شاید لاسي افغانستان لکه د یو داک په سیر په پاتې سي خو کچيري زه دا فکر کوم چې په دې شول کارو کې کوم طالبان سیاست پوسوي دا او د استخباراتي په کارونه باندې او دا باید اق اسلامي مملکت ته هم وګوري او د افغانستان انانات هم په هغه ته هم احترام ولري ځکه چې اول موږ افغانان یو بیا مسلمان شوی یو اول موږ افغانان یو بیا مسلمان شوی هغه کوم زموږ انانات چې د اسلام د خلافو هغه موږ یې استقلال هغه اوس وایڅو هغه مروج نه غلي او کوم هغه فرهنګ او انانات چې زموږ هغه اسلام سره هیڅ مخالف نه ده خصوصا زموږ بیرغ زموږ ملي هویت زموږ حق مېرمنی چې خاون سره پوغه او پوغه کار کوي پلار سره ورونه سره حسین اوس تقریبا نه هر کال کې چې په افغانستان کې راغلی نو پلار وفات نه ورسته قومي مش سم پلار دا غي په ځای زه وټاکل شم خاصو ځکه تر څو امن نه اخر به د نورو کړو مشان راغل ماته وچ لوري چې زوی د بس پلار اولاد ته به ته مقرر سي اوس په کلی کې هر څه چې پیښتي زه مجبور یم چې حل تلاشم اوس د زه په دې اخندېښنه په دې ما چې طالبان په ول او راځراول هغه وی چې یو واده وکړل او لسره دې تیر څو بل خبرې وکړل اول وی یار څو راځي خپل کارونه د نه هیڅ ضرورت نه هیڅ هغه څه کار نه لرو خو څنګه کوم کسان مثلا د ماګي وزارت او د معرفت وزارت او مخابرات او محاسبین د لاس خپل پانسونه ده لاس لازم ورسره ورته چې باید سلفونه جدا جدا شي مثلا سلفونه جدا خو څنګه لاغو ته به څو درس ورکړي تقریبا مکمل استادان او زمونږ استاد په هند نشو لاسونه دی هغه په افغانستان کې نشته دا غي اسستان مریم فریده چې یو ماستر او په حقوق په بحث کې هغه استاد افغانستان کې نشته هغه چې لایق راي په استادان چې په افغانستان کې نیوي موږ یو دوه څلور استاد چې په پاتې موږ هغه سره چې درس نه او دا دینه دا معلومیږي چې وای ته کور کې موږ کېنو نو زه که چیرې هغه تخپل وادو باندې وفا کوي او څه سچوي او عملا هغه اجرا کوي نو بس ادب الله ته معلومه چې همغه اندښنه سره ډیر مخامې خو پدې افغانستان کې تر اوسه د دې میاشتې تیر نسو وخت اعلان کړ باید دلد استسي د کلدار په پیسو کې دغه وخت تجارت بخش شوی کوم دی ولی په کلدار ولی په افغانینه کې چې په کلدار کې
مننه کوم مننه کوم نظیفه احمد شاهی په دې هله باندې چې د افغانستان نوی واکمنو به د افغان میرمنو د غستونځي او مشکلات چې تاسو یاد کړل دا اوریدلی او په خپل راتلونکو قوانینو او اقداماتو کې به دې ته پام وکړي او اماغه سچې شمنې کړي دي چې د افغانستان د خزو حقونه به د قانون او اسلام په چوکاټ کې ورکړي هغه به ورکړي. دوستانو د مخکخه خزي پروګرامو را سره په کیمیل مانو په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خاني استاذي سایما خوګیانی او همدارنګه د بشري او تعلیمي حقونو فعال نظیفه احمد شاهی له دواړو اغلو او درنو مننه کوم. د خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاري
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio